السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو مثلث او د ازادي ملمت ځانګړي شوی ده. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واوري چې ایران ویل افغانستان سره پر پوله د موانع جوړولو باندې عملی چارې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې لوران دې په ایران کې پر افغان کډوالو کړې هم تنگ شوي. دا چې د ایران اندېښنې څه دي په دې اړه به درته په دې راپور کې ووایو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي، شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرن ډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي، خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمیر طالب چارواکي وایي چې بي پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. له دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ایم سی سي شرکت د مسؤولانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي وو اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هیواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه سرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ایم سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤولان نیولي دي. المرصاد دغه دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو ترڅنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کره توب تاییدولی یا ردولی نشي. نور خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه ویل چې پر افغانستان عملیات به د حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نشي. خاغلی کربی خبریالانو ته ویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریز ډلې د ماتولو لپاره د واشنگټن او تلابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه ویل چې پر رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د غزه اوسیدونکو او مرستندویان وایي چې پر رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلی ځواکونو تیره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللې. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې پروګرام د سر خبری راپور ته. د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران د ځمکني ځواک قمندان کیومارس حیدری پرون پنجشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځې پولې د بندېدو چارې به پلان ممکن وخت کې بشپړې شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د دې پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولې د بندولو پر طرحې کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکني ځواک قمندان کیومرس حیدری پرون پنجشنبه په مشهد کې خبري اعلانو ته وویل د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوي د پولې پر بندولو بوختي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د تر څارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړې اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړ شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دلته دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه دا یو څه به تر کنټرول لاندې راځي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي تر دغه وخته پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمند ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نسي دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکني ځواک قمندان ویلي چې دوی د هر ګواښ ځواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدرو موادو د قاچاق برول درکه اندېښنه شولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپله په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د څلورم کلین په مراسمو کې چاودنو لښکر لږه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نور یې ټپیان کړل. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابو دوی ونې وړاندې ویلي و چې د دغه هیواد حکومت د خپلو وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولې د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارد ډالره بودیجه په پام کې نیولې ده. د دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي و چې پر دغه پوله د ازغن سیم او دغه راز پنجرې او دیوال لپاره یې شاوخوا 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. ایران دغه اقدامات داسې مهال کوي چې هلته یې له وړاندې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده او افغانستان ته د دغو کډوالو د اجباري اخراج لړۍ هم تیزه کړې. بل لورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له پاکستانه 16% راستانه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخ شوي دي. یون ایچ سی آر د پنجشنبه په ورځ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې 16 افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوي کسان هم د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. تفصیل سنا کا کړه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنرې د پنجشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې را په دېخوا، 60% راستنه شویو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو، یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیر په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و، پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو، په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-30 کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت در بین مردم بسیار زیاد شده، دزادوزی هست، ناامنی هست،
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور د شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
نه میگم یا برو خلاص باش، دغه مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي، په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي، په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او آشیانه که داشتیم در افغانستان هور قبلا سودا کردیم.
هغه کور مو چې په خوا درلود له ټولو وسایلو سره مو خلاص کړه او پیسې مو ورته په شاوخوا 2 میاشتې کې چې په پاکستان کې و مصرف کړي. اوس چې بیرته کابل ته راغلی و، نه سر پناه لرو، نه خواړه، نه کالي، هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا
کیږي. ارتزاقي نه، لباس، هیڅ چیز وجود نداره، نه کار است.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو، تر 15,000 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت بحث ته ځانګړې سوې ده. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د مې په 3 نیټه نمانځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنۍ وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خپرونه تاسې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای سئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال دیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم دیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خپرونې قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اگست میاشت له نیمایي څخه را په دې خوا کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شونو له هغه مهال لا د خبریا په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خوراستون سره مخامخ دي. کو وایم چې په دوست په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د سورزیاتی د ګواښونو او لپیخو سره او همدار زندانون ته هم دوی اچول شوی دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې 211 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپي کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډېر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کېدلو، چې هم له هغې وخت نه زموږ ښې خاطرې او بدې خاطرې هم زه یادولی شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کېدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبریالان نه پرېښودل کېږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو دیو جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کومو ګورو د خبرانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، سکال چې کوم د یونسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبرانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلاديش کې هم، که د پاکستان سو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، ډکټیټرشپ کې، رسنۍ ډېر زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دښن ورځپاڼې راغلي، خو څومره زیاتې شوې رسنۍ اغونه ازادي چې دا اغونه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو، نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو، نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، هغه وازونه، هغه خبرې، هغه خلق خاموشه کول، نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده، او بل خلکو هم کم خبریالان دي، نو هغوی هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دی، هغه سلف سنسرشپ چې ورته وایي، چې په خپله آواز. اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته، که موږ ګورو په اسلام آباد کې او په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي، او هغوی خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي، اوس هغې باندې دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډېر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه معنی هغې ته بند کړي دي، د قوانینو د لارې، د زور زیاتۍ د لارې. او په پاکستان کې که موږ وګورو، له ډېرې مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبریالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیزې شبکې دي دا هم په هغه پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي په هغې هغه اوازونه هم مسلګې دي رو رو په طریقه باندې یو سیستمیټک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هسې دي کېږي قسم حکومت په وار وار باندې دې ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې موږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده موږ هم کتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباتو هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبرې به کولې چې موږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې و شامل په لومړیتوبونو کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو اوس هم که حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورټ د اسلام آباد کې د خبر زما لګو غوډه شوله خو د فریډم نتورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو اداره ده غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورټ تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي ده هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دار دوه میاشتې کېږي د انتخاباتو شوې دي نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه آوازونه په رسنیو کې چې کوم دي هغه خاموشه کېږي.
ګلایا ستاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کېږي او هڅې کېږي چې د دوی غږ غلی شي. ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي؟ که څه هم تاسو ویل چې جمهوري حکومت دغه وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي.
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالۍ چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي هغې تر شا څوک وي او واک چا سره وي. اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیې مخې ته راغلي دي اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپله وي چې را زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړې و چې ځینی استخباراتي ادارې د غوی په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر اسټابلیشمنت چې وته لیکي په عمومي اسلام باندې فوج ته ویل کیږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې عرب نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دی مداخله دا تورون غوی بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کوو ګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي او اوس هم چې کوم سیاسي حکومت خو راغلی دی خو په هغې معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سوری یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغوی نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رای ازادي خبرې کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې د هغې اواز چې دی په رسنیو کې نشته په هغې زه به درته لنډ مثال درکړم د پاکستان دولتي راډیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلۍ غونډه کیږي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي نو دا غړي غړي راپاسي د هغه چې پخوانی وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی هغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمره لري کی بل ځای ته راوړي نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان چې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي هغوی په بار بار باندې د مظاهرېم کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدی هغه چې دی جدی ګواښونه سره دوی مخامخ دي.
دیو جان تاسو ته براستم ګلایاز لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالانو سره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته که راسم ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دی لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنا لري؟
یعنی هغلته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوسمهال په ښځو باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغاني میرمن یا انجون چې په افغانستان کې کار کوي و واقعا چې زه کولای شم یا موږ کولای شو چې هغوی ته د ملال او لقب هم ورکړو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه له ګواښونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی ځورول کیږي، نو بیا هم دوی سره له دې ګواښونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پرېښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ خزینه ژورنالیستانو سره همدار از خزینه فعالانو سره او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو گریوان دي، او زموږ افغان خبریالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپلې دندې مخته وړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سوپر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا، نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې، او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. هلکه په نور ځایونو کې کوم ګورو رسنی چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي، بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس ورځ چې سوپر قوانینو خبره ده د اخو به ډیر وګت بحث وشي د وروستۍ خبره کو وسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي سختی په دا معنا باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی، نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی، نو هغې لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا ده چې کوم قائمي ادارې کې دننه چې کوم ټلویزیون چینلونه دي، نو هغوی ته یو دوی دو فرمان ورکي چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلئ، جلسه به هم کوریج به نه کوئ. دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو اوسغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل بی یا په هغه باندې بی، نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي، که انټرنیټ هغه نه بی نو بیا په چلنونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنیو هم به یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبي او ځینې مخالفو ډلو سره بی. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو، نو په ځینو رسنیو باندې پابندې لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې، نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل. که پاکستان کې د وګړو د رسنیو نو دیو زیاتره دغه چې دی آمدن هغه د حکومت لخوا راځي، او دا څنګه ما تاسو اداره خبر وکړو چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ته ویل کیږي، نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرنګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد مانی دی، نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کی. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته، لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنیو راتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه. کوم ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندۍ لاندې هغوی راوستل کیږي او هغه هم د مختلفو قوانینو په شکل کې. دا قوانین چې دي اوس ما تاسو ذکر وکړو چې اوس تازه حکومت دا اندیه ورکړې ده چې دوی به نور هم دا قوانین چې دي دا به سختوي. په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته، په مرکز کې هم شته، په صوبو کې هم شته، او هغوی په وار وار باندې مظاهره هم کړې دي بار بار، او چې کوم داغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس که موږ وګورو هغه ادارو نه هم لري کړل شوي دي د حکومت د فشار د وجې نه. که موږ د جیو مثال ورکو دا غي نه ډیر زیات سینیئر جرنلستان هغه وخت کې لري کړل، دغه شان د ار واي نه لري کړل، هغه باندې فشارونه نو فشارونه د چانه خو مختدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهره کیږي، خو دا چې حکومت خپل هغه معنی هغه سټانس که موږ ته دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پرېږدي. او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده، که موږ وګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی. په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي، په ټولنیزو رسنیو باندې هم بندیزونه دي، هلته ماغ رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپرېنه دي او هغه ټول چینل دي. دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو، که موږ د پاکستان کې د مسلم لیگ خبره کوو، که هند کې خبره کوو، نو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغوی کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولس ته هغه آواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کی نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي. نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي.
مننه ګلایز. دیو جان تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه، تاسو هم یو شمېر ستونزې یادې کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده، ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ؟ یا په نورو ټکو که ووایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی؟
که اوس مهال وضعیت مقایسه کړو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله، په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی، ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بلل شوی وم، خو هغوی ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی، تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی، په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي، کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي، ځکه که دوی لږ هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبا به هغه رسنۍ تړل کیږي هم، یا هغه د هغې رسنۍ کارکوونکي بل دندو څخه ګوښه کیږي. نو زما په اند باندې چې اوس یو څه ورته والی لري د پاکستان د رسنیو وضعیت د افغانستان سره ورته والی لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې، خو په افغانستان کې که زه ووایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي، د افغانستان کې ټولو هغه رسنیو ته چې هغوی اوس هم خپرونې کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا هغوی د امر تابع وي او کوم څه چې د هغوی په وړاندې ښه برېښي، البته د حاکم نظام په وړاندې ښه برېښي، نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي، ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي، او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې ځینې مېلمانه چې پروګرامونو ته رابل کېږي که هغوی هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ولې بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي، او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي، دا خبره باب یې ګڼي چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان اوسېږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلایز تاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکم. ستاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، او ویل کېږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره. تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي، په نورو ځایونو کې هم اوس خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلی سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ډی وی هم خبره وکړله چې یو سیلف سنسرشپ هم جلنستانو خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه باندې ډیډو ډی بی یو پروګرام ته لاړ او ته ویل شي ته به دا خبرې نه کوې، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي، نو هغوی هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسلوالو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي. یو که د وسلوالو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسو وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزی کې غلی شي، ځکه اغز خبره بار بار قسم د پاکستان کې کم د لادرکه کسانو د موندلو کم کمیشن دی، هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم، او په بلوچستان کې هم، او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو سنه سه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کوم خبره نشي کولی، نو هغه لا چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه باندې ستاسو دا خبره زه راوندومه، په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه ډیوه جانې، په لنډو ټکو کې راته ووایاست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوئ چې کومه هیله شته چې دوی به آزادې سي او خپل کار به هغسې وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
تر څو چې په نظام زما په اند باندې چې بدلون رامنځته نه شي، که تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام په لاس کې دي او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز، له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړې.
ډیره مننه تاسو
هم. لیدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپیژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي، تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادان خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره خپل خلکو سره مرسته کولای شي. مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته. یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپل هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقمندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او دی آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له بل زی راغلی له محیط سره نه وای دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اورېدې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.